سلام ستړي مشه ده مخام وبچی دي تاسو مخه غلازدې رادیو ناوري اوس موږ د خبرونه ډیره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګړ شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جون دیرشمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. تلال چهودری زیاده کړي چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې نن د پاکستان جو ټلویزیون ته کړې دي. جیو ټلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي تر اوسه یې څه باندې 900 کډوال خپلې خاورې ایستلي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له ټولو نړیوالو اوسېدو سره سم ویزې ترلاسه کړي. هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډنه خطه شوې ده. د خبر وروسته تر دې خپور شو چې د سه شنبې په ورځ د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې 6 کسان ووژل. هند پاکستان تورن کړی دی چې په دې تروریستي برید کې لاس لري. پاکستان به دا تور رد کړی. ایشوټر پریس خبر ایجنس د دریو هندي افسرانو په حواله لیکلی دی پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تیره شپه د هندي ځواکونو پر مورچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو یې په سواب کې سوابي بریدونه وکړل خو تر اوسه د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی. د دغه وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته ویلي چې په تمه دی پوځ د پیښه رسمن تایید کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی دی چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر په فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت وپېژني. دا وړاندیز لومړی ځل تېرې اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو. دا له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي. او د توت نخ ماهو 2 متره جګتلای ماسک نندارې ته وړاندې شو. د لرغوني مصر د دې فرعون د سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه. د توت نخ ماهو له اثر ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژي په مټ بیان شوې ده. د دې فرعون 3000 کلنه زړه مقبره په 1922 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه. د توت نخ ماهو له تابوت سره په زرګونو نور لرغوني آثار وموندل شول. د کشف د لرغونپوهنه په تاریخ کې یو بیساره شیبه بدل شوې ده.
د ژوند رنگونه
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کا. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ژوند تر کډوالۍ وروسته څنګه وي. هغه کسان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي کله کډوال شوي کله چې نور هیوادونو ته تللي دي هلته یې ژوند څنګه پیل کړی دی د ژوند په کومه مرحله کې دي. آیا دا اسانه ده چې له افغانستانه بهر یو افغان ژوند وکړي ځان ته امکانات برابر کړي زده کړې وکړي او د دې تر څنګ هغه ژوند چې په افغانستان کې درلوده له افغانستانه بهر یې ځان ته برابر کړي او کنه. نن پروګرام کې په خبرې کوو له هغو کډوالو چې دوی په دې وروستیو کې له افغانستانه راوته دي او په بهرنیو هیوادونو کې میشت دي. له دوی پوارو چې د کډوالۍ ژوند څنګه وي اورېدونکو تاسو کولی شئ چې خپرونې ته اړیکې ونیسئ او د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. 00 24 12 15 00 24 24 12 15 00 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دي همدا شیبه زنګ ووهئ. په خبرونه کې راسره مېلمانه شته. په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او پرلن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی دي. تاسو دواړه قدرمن خبرونه ته ستړي مشئ. په خیر راغلئ. مقام ځای سیب لتاسی سره به پایل کړو کته سره په پایل کې وایا څومره وخت کیږي چې جرمنی ته راغلی یاستې او ولې مو پریکړه وکړه چې جرمنی ته راشي؟
تر هر څه مړه اغلی سیال تاسو ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته پښتنه خو تبن پوهېږو چې ټول افغانان د مجبوریت پر اساس مجبوریږي چې هیواد پرېږدي، نو په دغه ځای کې هغه د ریفیوجیز او امیګرنت د فرق موضوع ډېره مهمه ده چې ځینې خلک مجبوریږي چې وطن پرېږدي او ځینې خلک په خپله خوښه انتخاب وکړي چې مجبور شي. نو تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلم المان ته او دلته ژوند کوم او حالات همداسې شول چې مجبور شو وطن پرېږدو بل هېواد کې کډوال شو.
هاشمي صاحب، که تاسو مم دا پوښتنه ته ځواب کړئ، تاسو څومره وخت کېږي چې لندن ته راغلي یاست او څنګه راغلي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن همکارانو ته، من مقام ځای صاحب او ټول هغه اوریدونکي په افغانستان کې او افغانستان د باندې ټول سیمه غاوري ډېره مننه. لکه څنګه چې مقام ځای صاحب هم ویلي، دا د مجبوریت ده او زبدا وایم چې مطلق اکثریت افغانان چې کله مهاجرت کوي له بده مرغه هغه د مجبوریت یا مغه د یو نومر ته په دغه اصلاح کې اخلي چې پوش فاکتور، یعنی هغه عوامل چې همیشه موږ تر فشار لاندې راولي او موږ بلاخره مهاجرت کوو. نو تقریبا د ټول افغانان همدغه یو عامل دی، یو دا د پوش فاکتور دی یا فشاري. او تقریبا 2.5 کال کېږي چې زه دلته مهاجر یم او دلته په خپل مسلک هم مصروف یم او نور هم د شخصي وړوکی کاروبار لپاره هم حالي سره کوم.
وړاندې به ستاسو کاروبار لپاره نور هم له تاسو واورم. مقام ځای صاحب، دغه موضوع چې تاسو دواړو یاد کړه چې مجبوریت نه وطن پریښودل دي، خی په افغانستان کې اوس هم ډېر داسې ځوانانو چې هیله لري یا مجبور دی چې افغانستان پریږدي، خو له افغانستان وتل ستونزمن دی. په افغاني پاسپورت باندې یو هیواد ویزه نه ورکوي چاته، او په ګاونډیو هیوادونو کې هم چې کوم کډوال دی په دې وروستیو کې فشارونه ور باندې ډېر دی بیرته افغانستان ته ستنېږي. خو ښایي لکه څنګه چې تاسو جرمني کې یاستئ، هاشمي صاحب په لن کې ده ځوانانو دا هیله وي چې د هیوادونو ته راشي. د هیوادونو ته تاسو څنګه راغلئ؟ دلته د ژوند لکه سره ته وکي جرمني کې لکه څنګه چې خلک هیله لري چې راشي، هم سي ژوند خسته ده؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. شاید زمونږ غږ ډیر ډیر هیوادوال ووري په هیواد کې چې دی، او داسې کسان به هم زمونږ دغه غوري چې هغه مثلا پلان لري چې غواړي له هیواد ووزي، نو دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې جواب شي او هغه باید په دې نقطو پوه شي. نو شاید زما جواب لکه مفصل وي، د دې لپاره وغواړم. زه شخصا مهاجرت از قانوني توګه راغلی ما د تحولات ورسته، از په قانوني شکل المان ته راغلم او دلته د دې اسناد یو واخیستل، مګر سره له دې چې ما دا غلارو سختې او ستونزې نه لیدلې، دلته د دې حالت دومره پیچلی او سخت دي چې مثلا ضرورت نشته چې هغه سختې سره وګورې، د دې سختې کفایت کوي انسان ته. نو زموږ استاد افغانان له بده مرغه د مهاجرت چانس ډیر کم دی، دوی مجبور دي چې کډوال شي، یعنی دوی د دوی لپاره د قانوني لارې بيخي کم دي چې دوی وکول شي له هیواد ووزي. نو دوی مجبور دي چې په غیر قانوني لارو دلته راشي، دلته د پناه غوښتنه وکړي، چې دا تر ټولو سخت او غلط انتخاب دی زما په نظر. البته خلک مجبور دي، اما که چیرته سختیو ته وکتل شي، بیا نتایجو ته وکتل شي، یعنی دا انسان لپاره باید ډېر وروستی انتخاب وي چې نور هیڅ لاره نه وي. او که یعنی که حتی زه وایم که دوی په خېټه ماړه وي، همدا کفایت کوي، ځکه د اول خدا چې دوی د ژوند په بیه مجبوریږي چې هیواد پرېږدي او راشي پردیو هیوادونو ته. اول خو دا امکان ډیر کم چې دوی دلته روغ را ورسیږي، ځکه په ورستیو کې خو بیخي د کډوالو پر وړاندې ذهنیت بدل شوی دی. په لومړیو کې نورو هیوادونو کې استقبال کې د اروپا کې ښه استقبال کېده، اما اوس برعکس دغه موضوع که ایران ته راځي، د ایران د پولیسو لخوا یا وژل کېږي یا کومه بله پیښه کېږي. ترکیه کې همداسې، د یونان او د بلغاری او د ټول پولیسو او دولتونو وګوري، دوی د مهاجرو خلاف شوي دي، چې دا په خپله د خطر ډیر لوړوي چې انسان دلته په اسانۍ روانه رسیږي. نور د اقلیمي شرایطو او د لارو سختۍ هغه خو بیخي بېله موضوع ده. د هغه انساني قاچاقونکو ظلمونه، هغه موضوعات خود موږ تاسو بار بار ویډیوګانې لیدلی دي چې په څه ډول سختو شرایطو کې دلته راځي. خو موږ به ګمان وکړو یو کس دغه ټولې سختۍ تېرې کړې، دلته راورسېده، نو څه وشول؟ یعنی هر څه حل شول؟ نه، اصلي جنجال دلته لا شروع کېږي. اول چې دوی دلته راځي دلته دوی ډېری خلک تر کومې چې افغانان موږ ته معلوم دي دوی اقتصادي مهاجرت کوي، یعنی دوی ژوند هم شاید یو څه فیصد خطر کې اوسې، خواستن د دوی اقتصادي شرایط د سبب کېږي چې هیواد پرېږدي. نو دلته داسې یو دلیل نشي پیدا کولی چې یو ښایي او دا ثابته کړي چې د دوی ژوند هلته خطر کې و او دا ثابتول لږ څه سخت دي. نو دوی دلته د پناه غوښتنه وکړي، نو دا د پناه غوښتنې پروسه د هیوادونو ته په کتو، شرایطو ته په کتو، د دوی هغه بیانې ته په کتو، کیس ته په کتو، له میاشتو نیولې تر کلونو دوام کوي. یعنې دغه مدت دوی ټول بې سرنوشت وي او ډېر کم امکانات دوی ته په لاس کې ورکول کېږي چې دوی مثلا عادي ژوند مخته ویسي، چې په هغه کې له دوی وکولی شي خپل مثلا ورځنی چار یو خواړه او دا شیان برابر کړي. دغه بې سرنوشتي دا د دې سبب کېږي چې دوی یو ډول د ذهني فشار لاندې راشي، کله ناکله دوی نه سیاسي استفاده وشي. مثلا اوس چې نوي کډوال المان ته راځي، دغه نوی ګوند چې اوس په واک کې دی دوی یو ډول د کډوالو خلاف دي، او هغه کسان چې دوی مثلا نوي د پناه غوښتنه ورکوي دوی یو ډول ویره کوي، دا ذهني فشار بلوي. له بلې خوا د کورنیو ذهني فشار ډېر سخت وي چې هلته په افغانستان کې کورنۍ له بده مرغه خپل اولادونه او خپلوان او ملګري نه درکوي چې دلته دي. هغوی فکر کوي څوک دلته راځي د دوی ژوند نور جوړ شو، حال دا چې دلته دوی له هر څه له صفره سټارټ کوي او له هر څه له صفره شروع کوي. نو دغه د انتظار موده، د کورنۍ فشار، له دوی سیاسي استفاده کله ناکله، دلته د کلتور او ژبې سره نابلدتیا، دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی تر نهایي ذهني فشار لاندې راشي. او دا نهایي ذهني فشار موږ تاسو لیدلې نتایج ځینې افغانان په ډېرو
خمزۍ صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي، دا ځینې کسان چې راغلي دي هغه که په قاچاقي لارو راغلي دي او که قانوني راغلي دي، مثلا که سوسیال نه پیسې اخلي یا خپل کار کوي افغانستان ته تمن پیسې لګي، او په افغانستان کې خلکو ته داسې فکر پیدا کېږي چې والا دا کس یا پیسې دار ده یا خو هغه د پیسې لري ساته تیر ده، بیا که دلته دومره ژوند ستونزمن ده ولې دا ځوانان افغانستان ته پیسې لګي؟
دا نقطه ډېره مهمه ده. دا زمونږ استاسي کلتوري موضوعاتو سره ډېره تړلې ده. موږ مثلا په افغانستان کې د نه ویلو هنر ډېرو خلکو ته نږدې ده. مثلا ډېری وخت موږ تاسو ته هلته په وطن کې یو خدمت څوک ووایي، حال دا چې زمونږ له وس ډېر پورته وي، یعنې موږ باید ډېر شرایط ځان ته سخت کړو چې وکولی شو دغه خبره ومنو. موږ هغه شرایط ټول په ځان سخته وو، اما چا ته نه نشو ویلی چې دا په خپل هلته زمونږ استاسي د کلتوري مشکلاتو نښه ده چې په افغانستان کې ډېری خلک یعنې نه ویل یو عیب ګڼل کېږي، حال دا چې په نورو ټولنو کې په ماډرن ټولنو کې نه ویلی اپ نه ده. که یو څوک تاته یو خدمت وایي، یو کار وایي، او تی وسنه لري او ستا خپل عادي ژوند سره ګډوډي او پرته ذهني او فزیکي فشار اوري، ته ډېر عادي شکل نه ویلی شي او څوک در نن خفه کیږي. مګر برعکس په افغانستان کې که چېرې تاسو نه وایي هغه کسان مثلا خفه کیږي. یعنې زه ډېری خلک پېژنم هغوی له هغوی نه خپل فامیل کورنۍ غړي ملګري په دې خفه شوي چې زمونږ ټلیفون یې ځواب نه کوي او ته خارج ته تللی، یعنې ډېر غرور دې پیدا کړی، حال دا چې هغه بیچاره به په کار کې وو، به یې نه شوی کولی چې ځواب ټلیفون ته ځواب ورکړي، له دې په دې خبرو خفه کیږي. نو هغه زمونږ استاسي د خلکو د درک سویه څومره ده او څومره منګ درک کوي او څومره بیرته منګ کې هغه میچورټی سره چې خلکو ته نه وي هغه په دې پوژړه لري. نو زه سمه ده چې یو څه ملامتیا به د دې کډوالو باندې وي، اما تر ډېره د وطن د خلکو ذهني بلوغ هغه سطحه کې نه ده چې تا درک کړي، برعکس قضاوت کوي. مثلا که ته ټلیفون ځواب نه کوي، کوی زه پیسې نه لرم، دا نه وایي چې اوکې رښتیا به د کس پیسې نه لرلې، دا وایي چې مثلا ماته بهانه وکړله، نه پیسې نه راکولې. نو یعنې دې ته موږ بیخي ډېر مثالونه لرو. نو ځکه یو دلیل دام کېدلی شي چې زمونږ استاد خلک چاته نه نشي ویلی، او دا مستقیما دغه ټولنه کې چې موږ هلته لوی شوي په هغه پورې اړه لري چې هلته موږ ته همدا ډول ذهنیت راکړل شوی.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. هاشمي صاحب، دا څوک چې بهر ته راشي که هغه کار لري که نه لري، خو همدا چې خارج ته راورسېږي وایي خو د فلان زوی یا لور په خارج کې ده خو کار کوي، پیسې رالیږي، بهر میشتې ده، او داسې یو فکر ورته کېږي چې پیسې دار ده، که هغه پیسې لري که نه لري، خلک داسې یو فکر کوي. څنګه د خارج کې مخصوص پرلند کې ژوند څنګه ده؟ تاسو خپل ژوند څنګه روان دی؟ د نور کډوال څنګه دي افغانان؟
ډېر مننه کوم. د ژوند په اړه خو باید ووایم چې هغه خپل وطن ګل وطن، واقع چې د خپل وطن په څېر هېڅ خپل هېواد نه شي کېدلی، اما څنګه چې مخکې مو ویلې د مجبوریتونو له کبله ډېری افغانان نور هېوادو ته مهاجر کېږي، او عوامل یې هماغه فشاري یا مالي یا اقتصادي یا داسې نور ټول عوامل دي چې تقریبا ډېری افغانان په هماغې سلسله دلته راغلي دي. او کله چې دلته راځي فرق کوي، ځکه زمونږ او تاسې د کلتوري او عنعنوي موضوعاتو سره سره زمونږ اقتصادي مشکلات هم شته دي. مثلا که یو څوک خپل اولاد، خپل ورور یا خپل زوی یا که هر څوک بل ملګری وي، د هغو د انتقال یا د هغوی د مهاجرت لپاره چې کوه اروپا یا نورو هیوادو ته لاړ شي، ډېر مصرف کوي او په هماغه بد حالت، اقتصادي حالت کې، حتی کور کلی او کور او پټیو نور اموال او وسایل ورته خرڅوي تر څو دوی وکولی شي چې په مهاجرت لپاره بل هیواد غوره کړي، خصوصا اروپا یا نور پرمختللي هیوادونه. نو طبیعي خبره ده کله چې دغه افغانان دلته ورسیږي، نو زما په ګومان چې کله دوی ورسیږي اصل سختي به د شک نشته چې هغوی په لارو کودورو هغه مشکلات لیدلي وي. اما ذهنیت دی چې کله یو څوک دلته ورسیږي نو ګویا چې ټول مشکلات یې حل شي. نو زما په آن کله چې څوک ورسیږي تر ټولو غټ مشکلات له هغه ځایه شروع کیږي، ځکه چې د هغوی ټول سلسله هغه د ژوند د هماغه ځای څخه شروع کیږي او په هر عمر کې چې دلته راځي باید د ډېرو شیانو ډېر زیات زر او په ډېر سرعت سره باید تیر شي تر څو د دې محیط او دغه سره ځان عیار کړي. نو اما له بده مرغه چې کله ورسیږي دلته د نورو توقعات سم، چې ځینې ستونزې به طبیعي ده چې د هغوی د فامیلو دوستانو وي، اما ځینې ستونزې د درک وړ دي، ځکه چې هغوی ورته کور او کل شي هر څه په خرڅ کړي وي، نو د هغوی توقع هم د دوی نه کیږي. نو دوی هم تقریبا د یو روحي فشار سره مخ کیږي چې آیا په دغه شرایطو کې چې زما ژبه نه ده زده، کلتوري موضوعات، حتی هغه تعلیم یافته قشر چې له افغانستان راځي، تر ډېره حده اپسکیلینګ یا د هغوی لپاره دی بیرته دوباره یو څه تعلیم او ځینې هنرونه او ځینې سرټیفیکیټونه یا نور وکړي چې تر څو دې د وطنو سره باید ځان عیار کړي او یو نسبتا یو وظیفه ترلاسه کړي تر څو. اما د دغه مشکلاتو چې هغه د هغوی تلیفون یا د هغوی د فامیل مشکلات او یا د نورو دوستانو دغه مشکلات دی باعث کیږي چې دی په خپل هغه پلان سر پر مخ کې لاړ نشي. ډیری افغانان چې دلته په لاین هیواد کې دي او یا په برتانیا کې دي چې موږ سره لاندې یو تر ډېرو موضوعاتو موږ خبرېږو او تقریبا دوی پالیسي هم تقریبا یوه پالیسي ده، حتی د چون زه خپل د کار پاساس په بنسټ دلته راغلی یم او وروسته بیا انشاءالله په دې هم خبرې وکړو چې څه رقم کولی شي هغه افغانان چې یوازې یوه لاره انتخاب کړي څنګه وکولی شي چې هغوی د نور لار مخصوص هم وکړي چې دغه پرمختللي هیوادو ته راشي. په هغې به مفصل دغه وکړو. اما تر ډېره حده چې دلته ځینې داسې نهادونه دي چې هغو لپاره یو څه ستونزې یا د کله د ترجمانۍ یا کله د افهام تفهیم موارد کېږي، نو حتما د نور افغانانو سره سره زما سره هم دوی اړیکې نیسي. نو په هغې کې غټ مشکل او زما د دوی د هغه مربوطه یا هغه هیوادو غټ ستونزه ده چې دوی ولې دفتن راشي او دفتن شاقه کارونو باندې شروع وکړي او دوی نه خپل سکیلنګ کوي، نه کوم سرټیفیکیټ، نه ژبه، په هیڅ باندې تمرکز نه کوي، بلکې دوی مستقیم لاړ شي او ډېر یو خراب وظیفې حال دا چې د هغوی لپاره ډېر فرصتونه شته دي، هغوی ډېر ښه سکلز دي. یو مثال، یو څوک ماته د فتن د همدغې نهاد نه زنګ ووه او ما ته یې وویل چې فلاني نفر چې ماته اکسود او ټول هغه ډېټا تقریبا یو څه معلومات یې ماته راکړل د فیسبوک آی ډي، وویل چې دا خو ډېر پوه انسان دی او تر ټولو غټه خبره وي چې دا څلور ژبو پوهېږي، نو دی ولې دی هلته چوکیداري کوي؟ لطفا دې ته ووایه چې که دی یو څه کار وکړي لکه موږ ورته زمینه د ټولو درسو دا مسایده کوو، دا د دوه درې کاله وروسته چې کله یو هنر یا ادب ترلاسه کړي بیا د کار وکړي. له بده مرغه دغه ذهنیت دومره عام دی چې
هاشمي صاحب همدغه ستونزې ته مخکې موږ اشاره وکړه چې اوس یو څوک مثلا تعلیم یې کړی دی خو مجبور چې له افغانستان اوځي په قاچاقي لار راغلی، دلته چې راځي یا جرمني ته راځي یا بل هیواد ته، داسې ځي چې ژبه یې حتما باید زده کړي، هغلته وخت نه پیدا کوي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې زیاتره ځوانان ته کورنۍ ځمکې خرڅوي، پټي ورته خرڅوي، کورونه دوکانونه ورته خرڅوي، یا ګراوې ږدي چې دوی راولېږي چې راورسېږي بیا توقع هم دا وي چې پیسې به ولېږي. نو اوس دا ځوان خو نه شي کولای چې په ژبې تمرکز وکړي، مجبورې ده چې کار وکړي.
دلته باید انډول او یا هغه تعادل باید دوی وساتي، او د تعادل ساتلو لپاره هم زما په نظر دا ډېر مشکل دی هغه سوال لپاره، نو ځکه هغوی خپل فکري دغه لري، اما تر ډېره حده باید یو څوک وي چې د هغو ته منتورشپ یا هماغه خبرې وکړي، تشویق یې کړي او هغه لارې ورته وښيي. دواړو طرف ته ستونزې شته، یو دا چې دا ځوان هم سره دی چې د فامیل لاړخه ورته څه مجبوریتونه دي، دې دپاره هم دا د پیسو ګټل ډېر خوند ورکوي او کوشش کوي چې همدغه دی لنډه لاره چې همدا پیسې ګټل دي او زرې ګټل دي. کلا ساعته کار کوي، د لس ساعتو پیسې اخلي، او که شپاړه ساعته کوي د شپاړه ساعتو، نو همدغه لنډه لار دوی ته هم خرڅ کاري، دوی ځان ته هم ګټي، د فامیل د فشار لاندې دوی. نو د دوی لپاره په اکثرو نورو هیوادو کې هم آنلاین هیواد کې هم دوی لپاره منتورشپ شته دي، او د همدغه منتورشپ له ادرس دوی ته دا وایي چې تاسو باید درسو دغه وایي. مګر هم تر ډېره حده اکثریت له بده مرغه له اکثریت افغانان دغه مشکل سره دي چې یو عامل همدا دی چې د خپل فامیل د کورنۍ لخوا ډېر مجبوره وي چې باید کار وکړي په پرتله د نورو خلکو چې په نورو ځایونو کې د نورو هیوادو څخه مهاجرت کوي. نو دوی د ټریننګ یا د منتورشپ لپاره سخت اړتیا لري، او تاسو باور وکړئ چې دوی سره یو څه په خپل ژبې حتی دغه افغانان چې ورسره دي او په نورو هیوادو کې او دا کوم افغانان چې مخکې راغلي، که دوی ورته ووایي چې فرض مثال تاسو صحیح د کار وکړئ، د لس ساعت په ځای 5 ساعته کار وکړئ، اما فرض مثال یو پلمبنګ یا نندوانی یا یو رنګمالی په مسلکي ډول، یعنی مسلکي ډول دا نه دی چې 4 کاله پوهنتون وایي، بلکې نیمه تعلیمي دغه دی چې شپږ میاشتې یو کال وروسته هغوی یو سند ترلاسه کوي او کولای شي چې په ډېر ښه شکل د هغې ډېر عاید او حتی د دې تریس کولای شي چې ډېر څه کاروبار ځاته برابر کړي او دوی پرمخ لاړ شي. نو زه که دا خبر لنډه کړم، د دواړو خواوو مشکلات هم شته دی، مجبوریتونه هم شته دي، اما تر ډېره حده باید هغه فامیل نه باید فکر وکړي چې خپل اولاد لپاره داسې زمینه چې لږې پیسې او د هغوی د تعلیم لپاره هم توجه وکړي، تر څو وکولی شي چې څه وخت وروسته ټول په ښه خوشحاله او په ښه دغه سره دغه ژوند وکولی شي تېر کړي او
مدنه تاسو بیرته راګرځم او اوریدونکو کې راخلو. ستړي مشې نو مره ته وخت لیلې کوم زما اړیکې نیولې
پر دې خور کې. سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ به.
ستړي مشې اتل صاحب، پرونه ته بخیر راغلې، مهرباني نظر دی اورو.
خدا پاک دې خوشاله کړي، پر دې سال خور د ازادي راډیو نه چرته خنا اوریدل کېږي خور جان، کنن موضوع ته روشانه کړي به خوشاله سم ځکه نن واتس اپ چینل تنه درغلي خور کې.
اما ول چې بهروز جان به حتما تاسو ولې وي نن پر دې خبرې کوي چې افغانستان به هر افغانان هغه چې کډوال دي څنګه ژوند لري. تاسو راته وایست تاسو چې په هلمند کې استه کوم کسان چې مثلا یا دغه تزي ایران تزي یا پاکستان تزي یا لاغینه ورخ او اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي، دغه ځوانانو ته ساسي په کلی کې ساسي په سیمه کې په څه سترګې کتل کیږي؟ دوی فکر کوي چې دوی پیسې دار دي او اتمان باید کور ته پیسې ولګي کنه؟
خو ځان دلته د لمن ولایت څخه د کندهار ولایت څخه د نور ولایت او معلومات زموږ لرم دلته بس کسان څه چاله په ایران ته تللي خو ځان په کاډه باندې یعنی د خپل کورنۍ غړي مالته دی ولي نو البته د شجمن ورته کې خورکی خپل ته د ایران پولیس چې دی وسه قدمه چې دی د فلم تر اغلی اکثره کسانه کډواله په تراخي سي دي. نو ما خپل پر افغانانو باندې دا آزاد خورجان چې هر به حال متځي کې ایران کې پاکستان کې تاجکستان دا غمل قوانين دی باید په پام کې نظر کې ونی ته خورجان د سکرین ونی کې چې دا حکومت خلاف دی ځکه خورجان دی یو خاصه د افغانستان اقتصاد برابر نه دی خورکی او د بل خواته د خواري او غربي د پاره تللی دی باید د شجمن ژوندۍ کې پر دې سال خور
خو هغه خو نه پرېږدي کنم دغه ژوند د ژوندۍ ته نه پرېږدي او په قانوني لارو باندې خو دوی نشي تللی.
پر دې سال خور ته په خدای باور وکړه د عمر د هلمند ولایت د ګرنسیل دوه سالي سما ډیر د ځوانان لیدلې چې په قانوني لارې باندې تللي هغه خلک نه پازابي خبره دلته چې هلته دوی بار رقم رقم کارونه کوي اغلا او تلاش راځي خورجان یاد شي ناوړه کارونه کوي هغه کده بهر ملک سره افغانستان په خورجان یو خارجي راشي دلته موږ د حکومت قوانين په پام کې ونه نیسې موږ د افغانانو قوانين په پام کې ونه نیسې موږ افغانان نه پریږو خو موږ د پاره دا په کار د خورجان چې ملک ته د غمل شرایط په پام کې ونه سده شکړنی ونه کوي چې مثال دغه حکومت راو پاریږي یا مثال د خبرې موږ پاک له باندې څنګه ما خچا موږ د پاره ناوړه تمام شه موږ د پاره دا شه د خورجان چې په هر ملک کې شته ژوند شه ژوند وکړي که شه ژوند زندگی وکړي نه د ایران حکومت مرته توای نه د پاکستان حکومت خورجان دا دغه سیلا وزید مرزا معلومات لرو
مندنه کور ودان له نظر نه مو حتمان لمیدونه وړاندې په دې اړه ورما خو په دې رسېو کې چې پاکستان کوم تصمیمونه د افغان کډوالو په اړه نیولې دي په ځانګړي توګه نن چې کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د جون تر 13 به ټول افغان کډوال چې هغه د پیور کارتونه لري له دې هواد او باسي او د غرسې نه د شبې دوی باید له پاکستان ووزی د پیور کارت لرونکي کډوال زیاتره هغه کسان دي چې هاته په پاکستان کې زیږیدل دي او عمل تلو شوې دی او د دوی نه زینې دا کې چاته به خیا افغانستان کته لینه مننه چې تاسو زنګ وهلې و بل اوریدونکو به راوخلو نمبر ته وخلې کوم څه مړی کني ولې
السلام علیکم پر دې سیالتا او شپیکا یار صاحب ته ډیر ډیر سلامونه
سړی مشه و سم په خیر راغلی پروګرام ته تاسو موضوع نه خبر یاست که زه درته وایم
بالکل زه د ډیر وخت د سروا سلام یا په موضوع خبر سم ته موضوع د کډوال په اړه کې د منګر خزه به دا توان چې د پاکستان حکومت هغه څوک راستي چې هغه نه دي تکه کې نه د افغانستان ولست کټه کې چې زکه چې هغه پیسې دار نه دي او مسکینان خلک دي نه بار دي امر تر پازاد دي چې لازم شته وتنو کې هغه کارونه نیول دي و نور د دې خلکو تا کارونه نه ورته کېږي او په دغه هم د اړې کټه نه ورته چې او توان یې څه دلته چې راځو نو هم دوی مسکینان دي افغانان مسکینان دي نو افغانان ته برکت نه کوي اوس کدی هغه پیسې دار خلک راو او روی دلته به پاتریکی جوړ کيم به افغانان تر کار کيم به هغه پر کار شي په دې ښه کیسه ده چې دغه د مشخو یعنی ان شاء الله د افغانستان خلک چې تر ډیره حد ته وسپل په شو درې دی یعنی دا اوس چې کیسه ده ته کوم یعنی ولکه د خلاص دا چې به وسایي وخت لرم دا نور ورځ بلا یو ماجه ته ولاړم او وسایي بم دغه وخت د ماشام د مسجد د منځ تر وځ تر وخت نه هغه منې کاغه هغه وسایي مې هم کړی دا په کار وخت هم دا اوس زه خدلته د کشتو کارونه کوم دلته په کجکی کې خو چې و مش هم دا د مزک کارونه کوله سبکان مې ویل اوس مې چټي سو د اختر ته انو بارارانم دلته پیلمن د شورا او یعنی باستن کمپس دلته بیا په لادش د نورم ذکر نه دلته بیا د ورون سره اوس دلته د پلو کار کله وسکر کیږي یعنی بلم زکه مرته یو کړل ورته ټول مو کړل هغه ټول مو ته سم کړل اوس مونږ نه پلیس په نوځه بالا یو ځو بس او خنه مو رنگ ولې د بس پخې د تداوس مو پرغنم او بس لګولې د غاین اخیری او بس ولې
یعنی ادخل سال لپاره د کار زمينه شته او ته پکې مصرف یو کې د شي سپڅر باندې یو څنور ځوانانه
په هیله کې پرمشکارونه خو به دې دي یعنی دا وسله ده نو چې واز نه سکاله مې اتنی به لوګت تور کو یا به ډیر زور پر ځنه ولې چې یو کو مقصد کارونه خو ته په افغانستان کې چې مسوت دې سنوم نه دی لکه خلک چې پای چی کار نه ته خو کار ستمن غږ دې نظام نه سواله چې یعنی ټول خلکو ته ته پر یو حد کار ستمن غږ خو چې د طالبان حکومت دې سو کې چې وس دا ځینې پروژې چې عملي کړي دي او ځینې قانون او د اروپي راوایښ د نور کارو ولګیم په افغانستان خلک پر قرار دي هم د ځینې کښتو ته یي مقصد بازار پیدا کړي وو چې په لوی او پمبا او د دولته کرکی ژغنم ته دا چې بازار ته پیدا شي هم به خلک بس ته ولاړی ځ هم به پیسې دار په دغه او بل مې دا د ټول مال چې ازادي راډیو کله سمست پر یتیم باندې یا پر منځنۍ یا پر لوند څه
د دې پښتنې ځواب خو لام را سره نشته ده آینده کې تاسو پته مو اوسئ او به ګورو چې په دې برخه کې څه پرمختګ وشي تاسو ته به حتما بیا وایو مننه لاړی کې دی او لزنګ دی چې وهلې دی وو خپل نظر در سره شریک کړو یا روستای موریدونکو امراخلو نمره تا وخلې کوم زموږ کې نیولې
ډیر مننه کوم سیال خورجانی، سلام تاسو ته، ملمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلای د زابل اوسیدونکو د شپه لګزنه خبرې کوم.
تاسو داخلي مسافر یاست، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. تل د غزنی کې
ډیر زیاته مننه کوم. همداسې خدا و د کور شاته د چا خبره د مسافر یو، بس غزنی کې خو خیر او خیرات ته د شپه ش داسې بد چلیږي چې داسې د سړی د یخ احساس ورسره کوي.
په دې موضوع خبرې کوو چې له افغانستان بهر کوم افغانان چې میشت دي، د دوی د کډوالۍ ژوند څنګه ده؟ ساده کډوالۍ ژوند څنګه ده په غزنی کې، کله زابل کې، کله غزنی کې، څنګه دې کارونه هلته؟
مننه کوم خورجانی، زه به د خپل کار په اړه لومړی درته ووایم. نو زابل کې ډیری وخت اوسېږم، وخت نا وخته غزنی ته ستي راځم. په دې وروستیو کې دا چا خبره ده، داسې د طبیعت دپاره راځم، ځکه چې غزنی هم زه خپل کور بولم او واقعنه من خپل کور ده. او دلته ما 15 کاله هغه د اوړي ګرم موسم 15 کاله یکسره ما دلې تېر کړي دي. نو دا 2 کاله چې راځم دا چا خبره ده، داسې طبیعت راځم. دلته مې کارم ده، درسونه مې دي، نو بیرته به ځم د زابل لوري ته. که زندو لختره وروسته بلته خپل کار مخته وړم. او پاتسو د کډوالو دا چې موږ تاسو پوهیږو خورجانی، په افغانستان کې فقر، غربت، بیکاری د دې لامل سوی ده چې زموږ ساسي هغه ګل ګل افغانان یا هم په بهر کې کډوال دي، له کورنۍ سره دي، یا هم مسافر دي، په ټوله کې یو څوک خپل وطن نه پرېږدي. کله تبن هغه د مجبوریت په خاطر زموږ ستاسو هیوادوا ایران او پاکستان کې د دې دواړو ځایو
زابلی سپارې کې د ستونزې ډېره زیاته ده. ستاسو غږ نه شو اورېدلې، لطفا که غواړئ د باور کې موقعیت متغیر ورکړئ. یو ځل بیا هڅه وکړئ که چیرې موږ ستاسو غږ سم
واورېدو.
تاسو مهرباني وکړئ فکر کوم چې اوس یو څه سم شو.
ډیر مننه کوم. نو ما هم خپل ایران او پاکستان ته مسافرۍ کړې دي، هلته کډوال پاتې شوی یم. نو واقعا په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو او مسافرو ژوند له ترخو سره ډیری وخت مخامخ وي. نو که چیرته میلمه هم در سره پر کرښه یې، پوښتنه مې همدا ده، میلمه ورورجانه، هغه کسان چې د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت له سکوت سره په هر څه تللی دي، هغه ډیری ځوانان ډیر قدرونه و، ډیر ښه یعنی دندې وې، دلته سواد و، تعلیم یې کړی و، هغوی چې اوس هلته ژوند کوي، آیا د هغوی څه نا څه ماشته چې یې له کومې خوا، او هغوی تر څه اندازې په بار کې په کار مصروفه دي؟ ډیره مننه.
مدنه کور دی ودان زابلی صاحب چې اړیکې د نیولې وا ژوندی اوسئ. مقام صاحب صاحب که تاسو راته همدا پوښتنه ځواب کړئ، کومه چې زابلی صاحب وکړه، کوم ځوانان چې په تېر جمهوریت کې کارونه کول، ښې دولتي دندې درلودې یا په خصوصي سکتور کې په کارونو بوخت ول، اوس چې خارج ته راغلي څه کوي؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. من خو که د کډوالو موضوع وایو، تر ډېره بحث به د اروپا او د امریکا د کډوالو موضوع وي. کله چې له جمهوریت وروسته هغه ځوانان چې د موسسه یعنی د مهمو دلایلو په اساس ویم چې مجبور شول چې کډوال شي، نو دلته هغوی په اروپایي هیوادونو کې او په امریکایي هیوادونو کې، په کاناډا کې، دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکیورټي په نوم یو ډول برنامه ده، تر هغوی چې دوی خپل کاري او تحصیلي ژوند ته بېرته له سره پیل ورکوي، دولت یې هغوی حمایه کوي چې یو اندازه کومک له دوی سره کېږي چې دوی وکولی شي تر هغې چې دوی ځان ته کار پیدا کوي یا په یو برخه کې مشخصې زده کړې کوي، تر هغوی د دوی حمایت کوي. او کله چې دوی بیرته یو داسې هنر زده کړي چې وکولی شي له هغه طریقه خپل کاروبار شروع کړي، دنده پیدا کړي، نو تر هغوی د دوی حمایه کېږي. البته دا پیسې دومره نه وي چې دوی مثلا ډېرې پیسې اوسي، فقط دومره وي چې دوی په کې خپل هغه روزمره ژوند او عادي ژوند مخته وړلی شي او له ستونزو سره مخ نه شي. بل دلته چې کډوال راځي، زه به د المان خبره وکړم. البته ډیره د نورو اروپایي هیوادونو او همدارنګ د کاناډا او اروپا سیستم یو څه سره ورته دي نږدېوالی لري. په آلمان کې چې کله کډوال راځي نو خصوصا هغه کډوال چې له جمهوریت سقوط څخه وروسته راغلي دي په قانوني ویزو باندې، دلته دوی ته لومړی د ژبې یا د ادغام کورس ورکول کیږي چې دوی ژبه زده کوي او له ژبې وروسته د قوانینو په اړه یو درس وایي. له هغه وروسته دوی په خپله خوښه انتخابوي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. ځینې خلک مثلا خپل شرایطو ته په کتو، خپلو کورنیو ته په کتو په افغانستان کې چې له دوی پاتې دي هغه سې مخته ځي، او خپل عمر ته په کتو. مثلا ځینې خلک ممکن نور دا حوصله ونه لري چې یو نوی هنر زده کړي مستقیما ځي او چېرته کار ځان ته پیدا کوي.
که ستونزې نه وي دغه پیسو مقدار شته سیات کړه د څومره دي، او مثلا کې یو څوک اسناد ترلاسه کړي یا درې کلن یا یو کلن او دته وایي چې کار وکړه، او دا کارونه کې بیا وایي چې زه په دې سوشل بینیفیټ باندې دا کومې تکا کوم دا غواړم، هغه سره څنګه برخورد کړي؟
د پیسو اندازه خو لومړی که چېرته موږ دغه موضوع دغه کډوالو موضوع یادو چې هغوی مثلا غیر قانوني راغلي، هغوی ته خو بیخي کمې پیسې ورکول کېږي، او هغوی چې مثلا یو ډول یو ځل قبولي ترلاسه کړي یا په قانوني ویزه باندې راشي هغوی سره فرق کوي. هغه کسان چې مثلا جمهوریت سقوط وروسته راغلي دي په آلمان کې، هغوی ته تقریبا که یوازې وي مجرد وي 500 شاوخوا یورو ورکول کېږي، که چېرته هغه متاهل وي تقریبا 1000. نور د کورنۍ او د تعداد ته په کتو، ماشومانو ته په کتو، هغوی سره هماغسې حمایت کېږي. او که چېرته دلته یو څوک غواړي چې وایي زه کار نه کوم، پخوا دا موضوع ډېر اسانه وه چې مثلا موکې ته ووایي چې دا کار لري دی، دا کار سخت دی، دا کار سره زه ډېره علاقه نه لرم، تر ډېره دولت در سره منله. اما اوس ته باید ډېر داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته پیدا کړي چې ته ولې کار نه کوې. البته که چېرته ته په یو برخه کې زده کړې کوې دا په خپله کار حسابېږي، چې دلته ورته اوس بلډنګ وایي دا په خپله کار حسابېږي، چې هلته په خپله د دې کار د زده کړې په جریان کې هم معاش ورکول کېږي. یعنی ته هم کار زده کوې هم معاش درکول کېږي، چې په هغه صورت کې له تا څوک پوښتنه نه کوي ولې کار نه کوې. زه په خپله کار دی، البته فل داسې کار نه ده چې ډېر معاش پکې وي، یا هغه کسان چې نارمل د کار معاش اخلي هغه معاش نه وي، معاش لږ وي، اما خو دومره وي چې ته خپله کرایه او نور مسایل په خپله حل کړلی شي، نو دولت له تا دومره پوښتنه نه کوي. اما که چېرته ته کار نه کوې او مشخصا همدا د سوشل سیکورټي یا د مثلا د ټولنیز خوندیتوب پیسو ته پروت یې، نو هر دوه هفتې بعد دلته د کار مرکز یا اداره چې ستا مسؤوله ده تا غواړي له تا سره مشوره کوي، کینی تا څه وکړل څه ونه کړل پلان دې څه دی، نو هماغسې له تا سره مثلا دلته تعقیبېږي ستا ټول کارونه تعقیبېږي چې وکولی شي تا یوې داسې لارې ته برابر کړي چې ته په خپلو پښو ودرېږي او د دولت د حمایې ووځي. نو که چېرته یو مشخص دلیل ولري کولی شي چې ووایي اوکې زه کار نه کوم، اما که چېرته دلایل دې د قناعت وړ نه وي بیرته مجبوري چې کار شروع کړي، او که چېرته بیا هم تکرار ته دا کار دوام ورکوي او یوازې د دولت پیسې اخلي، امکان لري چې پر تا پیسې لومړی د فیصدۍ په اساس لږې کمې شي، لږې کمې شي، بالاخره مطلق د قطع کېدو امکان هم شته.
او د کار پیدا کولو په برخه کې څومره حکومتونه مرسته کوي؟ کار شته نشته؟ ځکه ځینې کسانو سره ټکي چې کار نشته. ده
په آلمان کې د کار موضوع لږ پیچلی ده، د البته د آلمان ټول سټرکچر داسې پیچلی دی زه نه پوهېږم. د کار په پیدا کېدلو کې د کار مرکز کومک کوي ولې نه کوي، اما مشکل دا دی چې د اوس پخوا ډېری ادارو مثلا د ژبې د لومړی سند یا بی یو سند چې موږ ورته ویلی شو په دې باندې خلکو ته کار ورکوه، اما اوس بی دو غواړي. یعنی یو انسان مجبور دی چې تقریبا یو نیم کال دو کال د ژبې په زده کړه کې تیر کړي، او بل غټ مشکل دا دی چې یوازې دا شرایط نه وي، نور شرایط هم تا ته وړاندې کوي، نو که حتی یوازې د ژبې شرایطو ته ځان برابروي باید یو څه وخت تیر کړي. نو بیا خصوصا هغه کسان چې په خپل هیوادونو کې زده کړې کړي وي، تحصیلي کړي وي، هغوی ته دا هر څه له صفر شروع کول ډېر سخت وي. لکه د یو ماشوم په څېر چې مثلا هغه اول ژبه زده کوي، بیا مکتب ته ځي، بیا درس وایي، داسې هر څه له صفر شروع کول ډېر اسان نه وي. نو اوس مثلا که چېرته ته په بی یو باندې کار ونشو کولی پیدا کړې، نو ته باید بی دوه سند واخلې، او د بی دوه سند لپاره ته باید میاشتې میاشتې انتظار وکړي چې یو کلاس ځان ته پیدا کړې، او دا په خپله د کډوالو د ډېرښت د وجې نه په اوس وخت کې د ځان ته یو مناسب ځای پیدا کول د درس لپاره چې هغوی زر وکولی شي تاسو ته درس شروع کړي ډېره سخته ده او اسانه کار نه دی. خو بیا هم دا یو دلیل کېدای شي چې دولت ته ووایي چې اوکې فلان مثلا ما کلاس ونه شوی کولی پیدا کړم، ځکه د کار له مرکز سره دا کورسونه ټول مستقیما په اړیکه کې وي او هغوی سره معلومات لري چې یا رښتیا هم دلته دوی کلاس لري که نه، نو بیا هم ستا ملاتړ کوي تر هغې چې تا ته یو مناسب ځای پیدا شي، خپل درس تمام کړي او په خپلو پښو ودرېږي. خو په ټوله کې د کار پیدا کولو شرایط لږ څه پیچلي دي، باید زموږ ستاسو غټ مشکل دا دی د نورو هیوادونو د خلکو مثلا که د اروپایي هیوادونو نورو هیوادونو مهاجر دلته راځي د هغوی لایسنس دلته د منلو وړ وي، نور تحصیلي اسناد د منلو وړ وي، حتی که ووکیشنل ټریننګ یا هغه مسلکي زده کړې دوی کړې وي په یو برخه کې نجارۍ کې یا په برق انجینرۍ کې هغه هم چلېږي، اما د افغانانو بده مرغه له بده مرغه هېڅ ډول اسناد دلته په اسانۍ نه منل کېږي او که منلو لپاره هم باید تر ډېره سخته پروسه تېره کړي تر څو دلته هغه سره مقایسه شي او تا ته یو ډول سند درکړل شي.
مننه کور ودان. هاشمي صاحب که تاسو راته وایست په هر کې په افغانستان کې ښایي زیاتره کوم کسان چې اوس دلته راغلي دي شخصي کورنۍ درلودل، پرلند کې یا په ټوله کې د برېټانیا طرف ته د کور پیدا کول د کور نیول ستونزه ده بخصوص افغان کډوال لپاره کنه؟
آنلاین کې په مجموع کې د کور ستونزه به نه زیاته ده، دا نه تنها د افغانانو لپاره یا د نورو مهاجرینو لپاره بلکې په ټوله پالن کې دغه ستونزه نهایت زیاته ده، حتی په ډېر رسمي مواردو مجالسو کې شام دغه موارد د رئیس جمهورانو په سطح باندې کله چې دغه کې ځینې چالشونه چې د آنلاین یادیږي نو دغه د کور ستونزه پکې یادیږي، او دا په مجموع کې دا چون دلته په آنلاین کې د آنلاین هیواد اقتصاد تقریبا په اخر 15 کلو کې ډېره لوړه شوې ده، او هماغه چې دوی ورته هغه بنسټیز ځینې کارونه شکایت شوی وای او تر نورې اروپایي هېوادو چې هغوی ډېر بنسټیز کارونه او انفراسټرکچرونه یې ورته تراوله جوړ کړي، یا د دویم نړیوال جنګ څخه وروسته ځینې هېوادونه جرمني یا د ځینې نور هېوادونه نیدرلند هالند او نور بنسټونه درلودل، دوی له بده مرغه چې د 15 لسیزې مخکې دا کارونه یې نه درلودل، نو کله چې دوی اقتصاد ښه شو نو دوی لپاره هغه بنسټیز کارونه بېرته سر پیلول او هغه منظم شکل سره، نو دغه یو ستونزه شته ده چې دا په مجموع کې نه تنها د افغان یا د نورو کډوالو لپاره بلکې په مجموع کې حتی د خپل خلکو لپاره هم دا یو ستونزه نه ده. او حاضر قیاس په برېټانیا کې هم دغه مشکلات په مجموع کې شته دی، اما ځینې افغانان چې دلته راغلي یا په برېټانیا کې راغلي کور د نشوالي له کبله هغوی په کلونو په هوټلو کې پاتې شوي دي، چې دا هم یو مشکل یا یو سرخوږی د حکومت لپاره چې کله ځینې اوقات داسې هم کېږي چې د پارلمان د غړو له طرفه دغه همیشه یادېږي چې په لسګونو میلیونه ډالر یا یورو او پاونډ په هوټلو کې مصرفي کې دل پاره شي دغه کډوال وساتي، نو په مجموع کې دغه ستونزه بلته شته ده او دا په ټوله د ټولو لپاره ده.
تاسو وخت کې د ځینو حل لارو یادونه وکړه، که چیرې افغان ځوانان غواړي له افغانستانه بهر ژوند وکړي راتګ یوازې دا نه ده چې دوی په غیر قانوني لارو راشي، دغه قانوني لارې چې تاسو مخکې غوښتل یادونه وکړي دا څه دي؟
من څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه په ټوله د کډوالۍ یا د مهاجرت دوه فکتورونه یا دوه غټ لامل دي، یو د پوش فکتور دی چې هماره فشاري او بلې د پل دی چې انتخابي یا څوک یې په خپل خوښه کوي، چې په افغانانو بعد مرغه په همدغه پوش فکتور کې په اکثریت مطلق خلک یا افغانان د دغه ستونزې له خاطر شپاري اقتصادي جنګ مالي مشکلات او داسې نور فشارونه شته دي چې هغوی راځي. یو په افغانستان کې له بده مرغه سفارتي اړیکې او دا نشوال له کبله حتی ځینې نور انتخابونه چې تا یو ځوان اوم غواړي په ډېر مشکلات سره هغوی کولی شي هغه انتخابونه یا هغه انتخاب کې مثلا که هغوی د تعلیم تحصیل لپاره غواړي چې راشي هم باید د پاکستان یا د ایران هیواد ویزا ترلاسه کړي او په هغه په آزاد بازار کې ډېر په اسان نه پیدا کېږي او د هغوی لپاره ډېر غټ ستونزه وي. اما دلایل او بیا ځینې حل لارې شته چې څنګه وکولی شي زموږ افغانان او په خاصه توګه افغانان په ځوانان او تعلیم یافته ځوانان وکولی شي چې په مهاجرت یا د نورو لارو حکومت سره هم دلته نورو هیوادو ته راشي. مثلا زموږ ډېری افغانان یا زموږ ډېری ځوانان هغوی تحصیل تعلیم لري وکولی شي دوی کولی شي چې د خپل نورو ملګرو دوستانو او یا خپل هم د انټرنیټ له لارې خپل ځان ته وظیفه پیدا کړي. دا به دوی ته ډېر مشکله په دې ښکاري چې دغه ټرند یا دغه کار مروج نه دی په افغانستان کې. اما د همدې کار له کبله صحیح ده چې د هند مثال به زموږ لپاره ډېر د تطبیق وړ نه وي. اما د هند هیواد مجموع کې 2.5 میلیونه هر کال تقریبا خلک د قانوني لارو څخه نور هیوادو ته د کار دغه لپاره ځي.
په بخښنه سره هاشمي صاحب تاسو ته کار یادونه وکړه. نړیوال مارکیټ ته په کتو باندې ستاسې په ان باندې د افغانستان دننه ځوانان داسې څه مهارتونه لري چې مثلا د هند په څیر باندې یا هغوی جرمني دعوت کړي یا برېټانیا راوغواړي یا ایرلند ورته ووایي چې تاسې راشئ دلته کار وکړي، فکر کوي لکه څنګه چې هغوی کوم مهارتونه لري په ځانګړې توګه د آی ټی په برخه کې او دغه نوې ټکنالوژي په برخه کې افغان ځوانان داسې مهارتونه ولري لکه مثلا ایرلین به څه اړتیا ولري افغانستان یو ډاکټر راغواړي؟
دقیقا ځینې مسلکونه ډېر حساس دي. مثلا تاسو د طب یادونه وکړه، زموږ شاید کیفیت چې هغوی هر هیواد خپل ځان ته یو امتحان لري چې تاسو ګار ځای راځي هغوی باید دغه امتحان ورکړي. اما نور مسلکونه شته دي، کمپیوټر ساينس دی، ډېری انجینران زموږ د جمهوریت په وخت کې ډېر تکړه او انجینران چې هغوی ډېر معیاري کارونه کړي دي. کولی شي زه دا نه وایم چې ډېر په اسانۍ، اما دغه یوه لاره شته ده. زموږ خپله په 2022 کې په وایلو کې موږ خپله د همدې لارې چې موږ خپله مسلکي محاسبین وو او په دې هلو ځلو شروع باید موږ خپل ځان ته کار وظیفه پیدا کړو او بالاخره مهاجرت وکړو. نو تقریبا زموږ 25 مسلکي محاسبین موږ وکولی شول چې په آرلین هیواد کې اول وظیفه ترلاسه کړو، بیا هغې نه وروسته د وظیفې له طریقه زموږ پاتې نور کارونه لکه د نورو هیوادو د خلکو په څیر زموږ پروسس شوي او دلته راغلي وو. او د همدې په جریان کې په نور هم داسې پلسکونو افغانان الحمدلله چې دلته آرلین هیواد ته د خپل مسلک د له طریقه دلته په وظیفو او په کارو ګمارل شوي او راغلي دي. خو البته دې لپاره یو باید بنسټیز ځینې کارونه یا داسې نهادونه او داسې ځایونه جوړ شته د ځوانانو لپاره. دا ووایي چې که ستا دغه تعلیم تحصیل کفایت نه کوي باید اپسکلینګ وشي. څنګه چې مقندی صاحب هم یادونه که اپسکلینګ ډېره ضروري ده. مثلا یو څوک فارغ دی د انجینرۍ څخه، هغوی لپاره یو کورس چې درې یا دوه میاشتې یا څلور میاشتې وخت نیسي که هغه چېرته هغه کورس وکړي شاید په اسانۍ سره وکولی شي وظیفه ترلاسه کړي. او تر ټولو مهمه وظیفه ده او کله مو چې ترلاسه کړ کولی شي چې دلته یو څوک وکولی شي چې راشي.
اوریدونکی راسره دوی برابر وخت نومره ته وخت لکم زما اړیکې نیولې.
السلام علیکم درجه خو، سلامونه قبول ته څنګه په خیر؟
مننه، شکر ژوندۍ اوسې. نو متصله لکم زما اړیکې نیولې.
مننه، زه محمد اشرف حق دوست کمدار ولایت ترنده ول فلسه ټلیفون پکرشم. سلامونه ټول اوریدونکو ته محترم یلمه صاحب ته سلامونه وا
مننه مننه اشرف صاحب نن په دې خبرې کې و چې له افغانستان بهر د افغان کډوالو ژوند څنګه ده. تاسو چې د افغانستان د نن یاستې کوم کسان چې یاد کورنۍ یا خپلوانو دوستانو کې مسوک بهر دی ژوند څنګه د څه کیسې کوي درته څه وای؟
بلې خور دا مو ډېر ښه موضوع ټاکلې ده او دا څه پوښتنم ده خورې لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړل موږ په پاکستان کې زموږ قریبان دوستان ساته ایران ته هم تللي دي بس راغلي دي خپل هېواد ته بیا چې په هغه جنګ جګړو کې هغه دغه کې ولاړل امریکې ته تللي دي په اصطلاح باندې په دې کې موږ بعضې خلک پېژنو یعنی زموږ د وطن کې و دا خلک موږ سره پېژندل نو د ډېر سره موږ په حقیقت سره معلوماتونه لرو خو دلته دوه ترتیبه دي خورجانې چې دا اقتصاد داسې دی لکه یو سړی چې مثلا په افغانستان کې اوس داسې خلک شته د بعضې اقتصاد برابر دی بعضې بیا اقتصادي ستونزې لري په خارج کې هم چې موږ پوښتنه کوو بعضې ملګري خوشحاله دي بعضې بیا وایا اقتصادي ستونزې شته موږ ته کار نه برابرېږي حتی داسې په کچاکي لارو باندې تللي دي نو د هغو ژوند دی له خطره سره مخامخ یاته دي اوس موږ ته وایي چې موږ درته کوشش کوو چې خپل هېواد ته ځان ورسو یعنې د کرایو پیسې هم نه لري مقصد مصرفونه یې کړي دي نو داسې بېلابېلې ستونزې شته په خارج ملک کې خو تر ټولو د حل لاره خورې زه دغه بولمه چې دا زموږ پر هېوادوالو باندې زما دا غږ دی اوس اول دا زه خورجانې چې د هر څه نظامونه راغلي دي زه خپله موږ دا زموږ د کورنۍ انسانان شخصا موږ بل ملک سره سفر نه دی کړی خورې په دغه افغانستان کې وو که اسکې وه که په اصطلاح اقتصادي ستونزه وه خو دلته زه لفرې خپل ژوند کوو اوس خو نو بیا ښه امنیت هم شته او ډېر خوشحاله وي باید راشي خپل ملک ته نو غوښتنه مې دغه ده چې باید چې دی خپل ملک ته راشي که څه هم هلته اصرات وي خو باید راشي ولې هغه په اصطلاح متل دی دا اوس ګوره تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستان څو ټپاله دا زموږ ماجرو ته تکلیف ورکړي را اوسله بعضې بېرته ولاړله هغه دي چې دغه اوازې دي چې شتمنۍ هم ځینې ګرځي د بل کار تر نیمې شپې زه وایم چې خپل هېواد ته راځي خورې دغه بیا ټوله تر ټولو د حل لاره دغه وي
مننهیوه
پوښتنه بله درسره لرم خورې یوه خبره مې بله پاته ده
د ازادي راډیو د نشراتو په اړه پوښتنه کوي اشرف صاحب لا په هغې اړه څه نوي معلومات نشته ده چې زه یې تاسو سره شریک کړم که پوښتنه مو همدا وي داسې
بله پوښتنه مې پاته خورې بله پوښتنه مې په لنډو ده سره کوله چې دغه ستاسې نشرات د راډیو د لا نه دي فعاله شوي
ما درته همدا ویل اشرف صاحب چې لا په دې برخه کې څه نوي معلومات نشته همدا چې نوي معلومات راغله حتما موږ به له تاسو سره شریک کړو کور دې ودان ژوندی اوسئ بل اورېدونکی راسره دا نمور ته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې سلام مهرباني ته خیزب نظر ما رو
مو یو سلامګر سلام مرشرب کا کو ته په کندار کې وایم نو د دې ښه نظر یو ورته د نظر د خمنانه او موږ به هم راسو دې ته چې موږ مهاجرین د تلوي په کډوره په دی خو په ټول وطن په ټول نړۍ کې چې په پرکت خو البته د مهاجرین اقسام او ارقام لري مفتخبل دروسانو په وخت کې ماجر او وکاله په پاکستان کې تیر کړو نو ښه ژوند وو د هجرت خاص لله تعالی وو هیڅ نه درلودو د دروسانو پر موږ باندې بمبار کاوه زموږ باندې چاپې ولې زموږ شهیدان د خور نو موږ هغه سمینه ښه کورونه څنګه کې ښه استاد ښه د کور سامان علا تاسو پاتې شو لاړو په دوه لاس په دوه پښې وعلتم انا بس وساتلو بیا هم د پاکستاني ملت دا هغه وخت د حکومت څخه مننه خصوص موږ هر کله یې وکاو او موږ ته ښه ژوند مهیا کړی وو نو ښه ژوند هم تېر کړی خو بیا بېرته رالو کړه افغانستان ته اوس هم هم د دې ژوند برابر ده خورا به سو دې ته چې ستاسو د موضوع مطابق اړوند لکه څنګه چې موږ اشرف کاکو وویل موږ کوله نړۍ کې ماجر لرو خاصتا زما دوه ورونو ماجر وو په پاکستان کې وو یو سکاله یا د بلوچستان کې تیر کړو. خو خوشبختانه سي اسلامي امارت په خپل سماره ورسېده او خپل کامیاب شو.
ټوخي صاحب کپلنډو کې د کډوالو د ژوند په اړه ته وایي دا کوم کسان چې له افغانستانه بهر دي د دوی په اړه په افغانستان کې داسې فکر کیږي چې دوی پیسې لري ژوند جوړ ده او توقعات ورنه ډېر زیات دي. آیا په کندهار کې هم دغه فکر له خلکو سره ده؟
خامخا خود زابل ولایت نو موږ د دې ځای ماجرسته موږ خپل یو کلیوال تللی د امریکا ته که په کاناډا کې ده نو کله کله په ویډیو کې ښکارېږي د دې ژوند د سخت له مشکلاتو سره مخ ده. مخکې د امریکایانو ترجمان وو خو دلته هېڅ هېڅ مشکل هم نه ده ورته جوړ کړی. روغ رمټ ښه سالم وو هېچا یې مخ ته سګم نه ده ورغورځولی.
مننه توخی صاحب کور دی
ودان ډیر ژوند په تکلیف ژوند کوي. خدای دې وکړي چې ماجر ټول بیرته افغانستان ته راشي خپل وطن بلبل وطن.
مننه توخی صاحب کور دی ودان چاړي کې دی ولې وا کم وخت لرو فقط ما دوه پختنه یو پختنه له تاسو دواړو ده چې دغه مزل د کډوالۍ او دلته په بهر کې اوسېدل که څنګه په اقتصادي او روحي رواني لحاظ باندې ټول کډوال د فشار لاندې دي خو که تاسو یو ښه خاطرې وایي چې کډوالۍ دومره سختیانه لري او ښه ګړم پکې شته مقام ځای سپ نمړې له تاسو اورو.
ډیره مننه. مهمه پوښتنه ده او ځواب یې داسې ډېر خلاصه کېدای نه شي خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې ډېری افغانان چې راځي دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکورټي برنامه ډېره مهمه ده ټولو لپاره ځکه زموږ په هېوادونو کې دا مسایل نشته دی چې ته که هر ډول شرایطو کې دولتي ادارې هېڅ نه کومک د اشخاصو سره نه کوي چې هغوی خپل ژوند د جوړولو لپاره له هغه همکاریو څخه ګټه واخلي او تر هغې چې دوی په خپله یو مسلکي برخه کې زده کړې کوي یا خپل ځان ته ژوند او کاروبار پیلوي تر هغې دولت حمایه وکړي. په ټوله کې کله چې څوک کډوالي کوي نو ګټه یې د ټولنیز خوندیتوب موضوع ده. همدارنګه د نوي او کاري یا تحصیلي ژوند پیل دی او همدارنګه نړۍ لیدي ښه کېږي ژبني مهارتونه یې ښه کېږي ځکه دوی مجبور دي چې یو بله ژبه زده کړي که په آنلاین کې څوک باید انګلیسي زده کړي یا نه پوهېږي مایرش زده کړي که څه زده کړي په آلمان کې باید آلمانی زده کړي او که په څوک چک کړي نو چکي به زده کړي. بل نړۍ لیدي پراخې کې د دې هېوادونو کې مثلا ډېر کلتوري تنوعات شته دی مختلف کلتورونه مختلف خلک دا شته دی. بل عامه اړیکې ډېرې ښه کېږي ځکه دوی که د صنف درسونو ته ځي د صنف درسونو لپاره ځي د مختلفو هېوادونو له خلکو سره وګړو سره مخ کېږي د هغوی د کلتور او ژبې او د هغوی له ذهنیتو سره عادت کېږي او ډېر څه له نورو زده کوي نو دغه یې ګټې دي.
مننه حشوي صاحب له تاسو مم دغه پوښتنه ده تاسو ته وایي چې په ایرلن کې تجربې متفاوتې دي که نه دغه ورته موضوعات دي؟
زموږ په اند تر ټولو ښه تجربه او کوم چې موږ ته نور روحیه راکوي هغه دا دی چې دلته د غریب یا او مالدار یا د اصل چې په دین په اسلام کې ډیر واضح هوایي شوی دی تور او سپین او د غریب مالدار دا تفاوتونه اصلا یا نشته یا په ډیر لږه کچه لیدل کیږي. حال دا چې په نور هیوادو کې یا زموږ په هیواد کې د غریب او د مالدار ډیر غټ توپیر او دغه لیدل کېدل حتی په مکتبو کې او د دوی په استوګنځیونو کې او په دې په نورو مواردو کې ډېر واضح لیدل کېدل. ما دغه تفاوتونه اصلا دلته نه لیدل کېږي او دغه فرصتونه د هر څوک کولی شي استفاده وکړي. شخصا زه خپله یو کډوال یم یو څوک یم چې دلته راغلی یم او د دې جامې یو عادي فرد یم. اما زما یو اولاد څو افلان دی د ګوګل په کمپنۍ کې د اندره مکتب لا ادرس لار او چالتہ د پلازمینه ځینی مکتبونه حمل تول او دوی د ګوګل په کمپنۍ کې پیونه هغه خپل ایکسپیرینس یا پریکټیکل ایکسپیرینس دا کې دوی خپل اول مقام ترلاسه کړ. هدف مې دا دی چې د دوی دغه مقام درته ترلاسه کول یعنی زه
دوی سره دی وزیران او دی نورو زامن هم شته دی، اما دغه خبرې اصلا نشته چې څوک یو، بلکې دلته ټول د فهم، د دانش او د اخلاق او د دغه مسایلو پرتله توپ او اولویت ورکول کېږي، نه دا چې د دغه مسایلو. او بله مهمه موضوع ډېر مختصر وایم چې یعنی الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو، موږ هغه انالوي مسلمانۍ یا چې کوم د مور او پلار اکثره افغانان د مور او پلار پاتې هغه اسلام چې موږ یې په افغانستان کې موږ پیاده کوو، د هغې نه علاوه یو نورمال انسان دومره زیات پوهه یا دغه نه درلودل، اما کله چې دلته راځئ په واقعي تاسو مسلمانان مساجد ګورئ، تاسو دې ته اړ کېږي چې باید یو څه نوره مطالعه وکړئ او خپل ماشومان دې ته وهڅوئ چې په واقعي توګه چې اسلام کوم انعکاس ساتي په جامعه کې، او هغه اصل اسلام باید خسړی خپله ځان پیاده کړي. نو دغه دوه مثبت اړخونه دي چې ما تاسو ته ویلي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی نن نړۍ مننه چې پروګرام کې مو سره ګډون وکړه. تاسو اوریدونکو هم مننه. تر بل پروګرام خیر چاري، ښه وخت.